السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د قادر جلالو په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو دغه پښتو خبری خپرونه وړاندې کوم او رچې افغان ولسمشر نن په کندهار کې د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق فاتحه وکړه او د هغه له کورنۍ سره غم شریکي وکړه. هغه همدارنګه له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د ورستۍ پیښې عاملین ور وسپاري. نور مهم مسایل هم لرو. په بهرنیو مسلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي قوي شواهد لري چې په استانبول کې د سعودي عربستان د قنصلګرۍ چارواکو او د سعودي ټیم د جمال خاشقجي وژنه څو ورځې مخکې پلان کړې وه. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن پر پاکستان غږ وکړ چې په کندهار کې د ورستۍ حملې طرحان ورته وسپاري. د چک جمهوریت په پارلمان کې نن له افغانستانه د چک جمهوریت د عسکرو د ایستلو پر څرنګوالي خبرې وشوې او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس نن پر پاکستان غږ وکړ چې په کندهار کې د وروستۍ حملې طرحان ونیسي او د محاکمې لپاره یې ورته وسپاري. ښاغلي غنی نن د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې وویل
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوي مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګ بین المللی هیئت چه منی راسی چه چیلنم چه موک پا حقیو یا نور پا حق.
د افغانستان ولسمشر جنرال عبدالرازق اڅکزي ته د افغانستان د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د کندهار د پولیسو د روزنې اکاډمۍ د هغه په نامه کړه. د ارګ پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ولسمشر اشرف غني نن د جنرال رازق اڅکزي له مور سره په کتنه کې مننه کړې چې دا سیزړور زوی روزلی و. د جنرال عبدالرازق اڅکزي ولونی او شپږ زامن پاته دي. د چک جمهوریت د پارلمان یو شمېر غړو نن غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د دې هېواد عسکر باید وایستل شي. په څه باندې دریو میاشتو کې د چک جمهوریت څلور عسکر په افغانستان کې وژل شوي او دې مسلې د چک جمهوریت په پارلمان کې له افغانستانه د عسکرو د ایستلو بحثونه شدید کړي دي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو پخواني وزیر لوبیومیر زاورالیک نن د پارلمان غونډې ته ویلي چې زه نور نه غواړم چې مړه عسکر ووینم. په چک جمهوریت کې د سوشل ډیموکرات سیاستوال نن ویلي چې د افغانستان د بحران پای نه دی معلوم او له دې امله باید له افغانستانه د دوی عسکر وایستل شي. اوس مهال درې نیم سوه چک عسکر د ناټو تر قومنده لاندې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت غړي دي. خو د چک جمهوریت د جمهور رئیس ویان د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د دغه هیواد ولسمشر د افغانستان د ماموریت ملاتړ کوي. د سرپل د ګوسفندي ولسوالۍ په کاریز کلي کې د سیمه ییز پاڅون یو قومندان عبدالرحمن او د هغه دیارلس کلن زوی د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن د ازادي راډیو ته وویل چې قومندان عبدالرحمن او د هغه زوی روح الله نن سهار مارکیټ ته په لار کې وژل شوي دي. امانی ویلي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی خو وسلوالو طالبانو پر دې څه نه دي ویلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. اردوغان نن د خپل پارلمان په غونډه کې وویل د سعودي د ایجنټانو یوه ډله مخکې تر دې چې خاشقجي ووژل سي ترکیې ته رسېدلې وه.
قیافتي ګزدو و سکالیلا جمال خاشقجي بنځي
دی وایي دا هم معلومه سوي چې یو وګړی چې د خاشقجي جامع اغوستي وي او د هغه عینکې پر سترګو ویلې و بل سړي سره په هغه شپه ریاد ته الوتی دی. د پیښې په ورځ د سعودي عربستان په قنصلګرۍ کې ټول مامورین د حساب او څیړنې په پلمه په یوه خونه کې راغونډ کړي وو او سبا یې ټول په همدې پلمه رخصت کړي وو. جمال خاشقجي چې واشنگټن پوسټ ته کالمونه لیکل د اکتوبر په دوهمه د واده د اسنادو د جوړولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګرۍ ته ورغلی وو او بې درکه شو. نن د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس په یو بیان کې ویلي چې د سعودي عربستان حکومت تحقیقات مندلو او مسؤولو کسانو سره د حساب لپاره پرته له دې چې د چا رتبې ته پام وکړي ټول ضروري ګامونه پورته کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. بولټن نن د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم خبرې کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې له مسکو سره له مهم اټومي تړونه به ووزی. روسیه او امریکا په 1980 میلادي کال کې د منځني واټن وشتونکو اټمي مزایلو د بندیز تړون لاسلیک کړی دی. واشنگتن وایي چې یوازې امریکا د دې تړون د شرایطو درناوی کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د روسیې کمرسانټ ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي دي چې امریکا دا مسئله نوره نشي منلی. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په سعودي عربستان کې د سرمایه ګزارانو په کنفرانس کې چې نړیوالو بایکاټ ورسره کړی و ګډون وکړ. عمران خان نن په ریاد کې د راتلونکو پانګوالو ابتکار په نوم نړیوالې کلنۍ غونډې ته د پور خواست وکړ. وی ویل دا وایي موږ د پیسو د نړیوال صندوق او ملګرو هیوادونو له استاسو سره خبرې کوو چې پور ځینې ترلاسه کړو او له دې سخت حالته ځان وباسو. عمران خان ویلي چې د داسې یوه هیواد چې 210 میلیونه وګړي لري د استازي په توګه یې نه غوښتل چې په دغه کنفرانس کې د ګډون له موقع محروم سي. هغه ویلي چې هیواد یې د پورونو له امله له بد بحران سره مخامخ دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی و. هغه د کندهار د پخواني وژل شوي امنیت قومندان جنرال عبدالرازق فاتحه وکړه او همدارنګه له پاکستانه وغوښتل چې د دغه پیښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوی مجرمین را کړی چې موږ یې محاکمه کړو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د څه باندې 1300 امنیتي پیښو مخې د انتخابات په ورځ نیولې.
د وای پټولا کې دښمن یو سل درې نوی پیښې ترسره کړې چې نه هاتیایي په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وي او پاتې نوري په امنیتي ځواکونو وشو.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د معارف له منصوبینو سره وسلوال طالبان ښه چلند نه کوي.
څوک چې په معارف کې کار کوي یا له معارف دي هغه خلک ټول د طالبانو لخوا یرغمل شوي دي او د طالبانو لخوا بندیان دي. بوته دا جواب ده چې د خلکو ګناه دا ده چې د خلکو معاشونه د کابل بانک له طریقه اخیستي دي.
د غزنی د سولې د دارالانشأ رئیس و خو طالبانو دغه خبرې رد کړي دي. په پروګرام کې راسره پاتې شئ، نور مسایل هم درته خبرو. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. هغه د کندهار د پخواني امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د فاتحې مراسم فاتحه وکړه او همدارنګه د غل کورنۍ سره غم شریکي وکړه. ښاغلی غنی وینا هم وکړه او له پاکستان یې وغوښتل چې د کندهار د وروستۍ پیښې عاملین او توطیه په پاکستان کې ده او باید د دغې پیښې عاملین افغان حکومت ته وسپارل شي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهاره رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار په منډیګک مانی کې د قومي مشرانو او ولسی خلګو یو بلی غونډه ته په وینا کې له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د ولایت مقام د نن د ورستي عملی عاملین ورته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوی مجرمین را کړی چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګ بین المللی هیئت چې منی راسی چې چیړنم چې موږ په حق یو یا نور په حق.
ولسمشر دا غوښتنه وروسته تر هغه کوي چې تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د دې پیښې پلان د پولیس هغه غړي جوړ شوی وو. ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال دغه راز د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د غمرازۍ تر څنګ نوموړي ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دې ولایت د پولیسو اکاډمۍ د کمانډان رازق په نوم ونومول. ولسمشر غنی کندهار ته رسیدو سره سم په خرقه متحره کې د دې ولایت د وجل سیبي امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق مزار ته ولاړی او هغه ته دعا وکړه. ولسمشر دغه راز د کمانډان رازق د مزار د جوړېدو او په کابل او کندهار کې د نوموړي په نوم د یو شمیر واټونو د نومول سپارښتنه هم وکړه. نوموړي له قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د خلکو غوښتنې او مشورې مني او له دې وروسته د کندهار د خلکو خبره او مشوره د حکومت تګلاره ده او منل کیږي. به
کابل او کندهار سرکونه به د دې اتل په نامه یادېږي او دا به سر تر سره کیږي قندار شواروالی هم دایته او د کابل شواروالی پنځم د قندار د پولیسو تعلیمي مرکز به سر لنن د شهید ستر جنرال رازق د مرکز په نامه د خپلواکۍ د اتل شهید لقب به ستر جنرال رازق خان ته ورکړه اتاس مشوره به ما تکلام او د قندار اجماع به ما اجماع او ما زرګلجت او ما تکلام او د ټول دولت تکلام
پاکستان تر اوسه د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې دننه تیره پنجشنبه تر یوې مهمې غونډې وروسته د چارواکو د تګ پر مهال د والي او ساتونکي برید وکړ، چې له امله یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسنخیل ووژل شول او د کندهار د والي د 404 میوند زون او 215 ماتل کلی اردو د قمندانانو په ګډون پکښې یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان شول. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
کندهار مو د صادق رښتینی غوږ رپورټ غوږو. هغه وویل چې په کندهار کې نن ولسمشر اشرف غني له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د امنیه قمندان د وژنې او د پیښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري څو دلته په افغانستان کې محاکمه شي. پاکستان د ولسمشر دغو څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د جنرال عبدالرازق تر وژنې وروسته غبرګون وښود، د هغه وژنه وغندله. د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د جنرال عبدالرازق وژنه وغندله. همدارنګه د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو هم په کندهار کې شوې پیښه وغندله. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق اڅکزي د ترور په تړاو وضاحت ورکړي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سېشنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل د دغې پیښې د څرنګوالي په تړاو د حکومتي چارواکو څرګندونې د ده په خبره د قناعت وړ نه دي. یو شمېر سناتوران وایي د جنرال عبدالرازق اڅکزي قاتل باید په اعدام محکوم شي. ناجي ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرازق د ترور څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم د دغې قضیې په روښانه کېدو ټینګار کوي. د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سې شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل د جنرال عبدالرازق اڅکزي وژل کېدل دردونکې پیښه وه، خو په وینا یې د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه د حکومتي چارواکو څرګندونې د قناعت وړ نه دي.
او هر یو باید جنرال رازق جوړ شو د خلق نه دفاع وکړي. د حکومت نه مو غوښتنه دا ده چې دغه ګونګ او بد حالت رسوا کړي. په پرونی پریس کانفرنس د امنیتي ویدي د عمومي ریاست باندې تقریبا شاید 10% د خلکو قناعت حاصل شوی. قناعت نه ده حاصل، باید وضاحت ورکړ شي. په پوره وضاحت سره د دې قضیې روښانتیا ملت ته او افغانستان خلکو ته او حتی نړیوالو ته وړاندې شي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ هغه واضح ناسمې وبللې چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاس دی. چارواکي وایي د کندهار د والي یو ساتونکي وروسته له هغه ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حل کې وو. په دغه غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. جنرال سکاټ میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دی هدف نه و. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسؤلیت منلی او ویلی دی چې هدف یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاټ میلر و. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي په کندهار کې د یو خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې د دوی د مندونو له مخې حمله کوونکي له حملې 15 دقیقې وړاندې له پولې اخوا 2.5 دقیقې په ټلیفون خبرې کړې او د حملې په اړه دستور اخیستی. د کندهار امنیه قمندان تیره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قمندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې څخه د وتو په حال کې و، د یو ساتونکي لخوا ډزې وشوې او وشل شو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو وویل چې د دغې پیښې عاملین باید مجازات شي. د دغو سناتورانو له ډلې نظر محمد فقیري په دې اړه وویل
دا څه رقم عسکر وو، دا چا راوستلی وو، چا ضمانت کړی وو، او چې دا غټه واقعه یې پیدا کړله. دې لپاره زر تر زره دې قشمي اورګانونه خلکو ته دې شدیده جزا ورکړي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار وویل که څه هم تر اوسه د هیڅ یو ملي شخصیت د ترور دوسیه نه ده روښانه شوې، خو په وینا یې بیا هم د جنرال عبدالرازق د ترور په اړه ځینې مبهمې او ګونګې څرګندونې موجودې دي چې باید قضیه یې ژر تر ژره روښانه شي.
ازادي راديو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راديو ته غوښته د جنرال رازق د وژنې په قضيه کې پات کیږو. د ورزګان خلکو نن یو غونډه وکړه. د ورزګان اوسیدونکو د جنرال رازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس مومن حسین خیل وژنه او د نورو ټپي کول وغندل او ویل چې د دوی غچ به اخلي. هغوی همدارنګه په دې اړه باندې د سپیناوي غوښتنه وکړله. په دې اړه شریف الله شرافت له ورزګان یو رپورټ رالیږلی.
د اورزګان سلګونه خلکو پر مرکزی ادارې ژغو کړ چې پر جنرال عبدالرازق برید وڅېړي. دغه سلګونه کسان نن سه‌شنبه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د جنرال عبدالرازق پر ویر راټول سی و او دغه پاتیا یې واخیستل. دغه کسان لړلی محمد قاسم محمدی، عبدالباری باور او احمد شاه خان داسې ویل.
عبدالرازق خان داسې یو شخصیت وو چې دغه خپل داخلي مشکلات سره همزمان د پاکستان د پنجاب نه زرت غاړه کشول نه زورت
د روزګان په تکالیفو کې ګال کړی دی. موږ جنې منندوی خدای دې د روح شاد لري او بیا تفاوت هم پات نه سو تر څو چې د څېړنې بشپړ کیږي وګورو چې دا چا دا کار کړی. په هر معنا ورته حاضر یو چې د انتقام واخلو.
چندرا صاحب رازق خان چې څو دې مور ټول خوشینی په دې او موږ به ان شاء الله د چندرا صاحب رازق خان هغه چا خو پاره لارچی.
دغه قومي مخور وای په کندهار کې د تیری پنځ شنبه د ورځې برید د پلی ورها خو په پاکستان کې پلان شوی وو. نو باید د افغان دولت ترڅخه غچ واخلي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد معروف احمدزی هم د جنرال عبدالرازق مړینې د نظام په برخه کې او د دشمن د ځپلو پر وړاندې یو لوی ځای وبلل.
نو جنرال رازق هغه ورځ ماته دا ډاټ ورکړی و چې اجي معروف کچیر کوم مشکل پیخیږي نو زه دې تا څنګه ته ولاړم. تشویش بنکای زیتا سنگتا ولاریم شپور زبان دی غو ک په 2 ساعتو کې تا ته قطات رسیږي.
د قومي مخورو بل غشتنه ل مرکزی ادارې داو چې د دپنوم جي زړورو جنرالانو ته میډالونه ورکړي او په کابل کې یو جاده د دپنوم کړي. په کندهار کې د تیری پنځ شنبه د ورځې په برید کې چې دغه ولایت د والی د ساتونکو له خوا تر سره سو پکښې کې دغه ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسین خیل د ملي رادیو تلویزیون یو تن کمرمین وژل سو او دغه ولایت د والی په ګډون یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي پکښې کې ټپیان سو. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خپرونه کوي. اوس هم رازو د انتخاباتو په اړه موضوعګانو ته دوه راپورونه لرو. په انتخاباتو باندې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو په ورځو کې د 1015 حملو مخه نیولې. دغه وزارت ویاند نجیب دانش د سیشن بي پورز ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې وسلوالو د پراخ حملو پلان کړی و خو دغه وسلوالو یوازې 103 حملې وکړې او ځینو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. خو اخوا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخاباتو په ورځ لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وختي. اکرام الله اکرام په دې اړه ریپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لښته امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخه ګډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو خو دا انتخابات د لسګونو افغانانو د سر په بیه هم تمام شول. سره له دې چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخه حملو ګواښونه کړي و خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نږدې 4 میلیونه افغانانو د رایه اچونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسې 1314 حملې پلان کړي وي چې یوازې 193 عملي کړي او د نورو مخه یې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دې وزارت ویان نجیب دانش د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وای پټوله کې دښمن 193 پیښې تر سره کړې چې نه هاتیایي په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وي او پاتې نورې په امنیتي ځواکونو وشوي. پټوله کې چې وسلوالو مخالفینو کومې حملې پلان کړې وي شمیري 1314 ته رسېده چې یوازې دوی د نه هاتیا پیښو په کولو وتوانېدل او پاتې 1115 پیښو مخه ونیول شوه. ښاغلی دانش وویل چې په دغو پیښو کې 250 امنیتی سرتیری او ولسی وګړي وجل شوی او تر 115 نور ټپیان دي. خو د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنه ډلوي چې د رایې چونې په دواړو ورځو کې یوازې 215 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د دغه ډلې مسول عزیز احمد تسل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرګ ژوبلې ډیره برخه په کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې رامنځته شوې ده.
په مجموع کې یعنی 215 کسان ته مرګ ژوبله اوسي او چې یو شپېته پکې شهیدان شوي دي او 202 ټپیان دي. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه په ننګرهار، کابل او کندوز کې وه.
وسلوالو طالبانو بیا د انتخاباتو په دوه ورځو کې د 400 حمله ادا کړې او ویلي دي چې په دې حمله کې لږون افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ازادي راډیو ته خوښیست. په نورستان کې د دواب او منډول لسوالي اوسیدونکو ویلي چې درایو ورکولو به برخې شوې دي. د دواب او اوسیدونکو وایي دوی چمتو شي د په انتخاباتو کې برخه واخلي خو مواد یې ولسوالي او مرکزونو ته ونه رسیدل. په دې اړه رهولان وري یو ریپورت جوړ کړی.
د دواب ولسوالي قومي مشر حاجی میراجان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل پوره دوه ورځې د دوی خلکو انتظار وست چې د ټاکنو مواد به یې ولسوالۍ ته راورسیږي خو تر اوسه یې هیڅ درک نه لګیږي. حاجی میراجان وایي ولس او پولیسو د رایو بکسونو د انتقال او ساتلو لپاره پوره امنیت نیولی و خو د ټاکنو خپلواک کمیسون ورڅخه د رای ورکولو حق واخستلو. دواب خلق با تر خپل وسې پوری د یاد حق د ترلاسه کولو د پاره حڅي وکړي.
بیا به موږ مچران خاو ته بیا به والی سره موږ باغ وکړو چې ولې دا کار وکړو. موږ به ځلا موږ به زرال سره په تما کې چې ولې چې موږ د نورستان را نه یو لسته دا چې موږ دا او دا بختن را نه دی.
په نورستان کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون مسؤول بشیر عمر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په منډول کې د امنیت د نشټوالي په وجه ټاکنې نه دي شوې او دواب ته په غزیدل لاره کې هم امنیتي ستونزې موجودې وي. نو ځکه هلته په خپل وخت انتخابات ونشول. اوس هم دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر پریکړې ته منتظر دي.
کمیسون رهبری پریکړه کوي او په هغه اساس باندې مواد انتقال شي خبر دي چې نو تقسیم دي کوم مرکزی کمیسون دی رهبری.
د نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې په خپلو ولسوالیو کې د ولسی جرګې د ټاکنو د نه کېدو له امله شکایت کوي چې په قندهار کې د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو او په غزنی کې د نورو مشکلاتو په وجه انتخابات ځنډول شوي دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ اسه. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي قوي شواهد لري په استانبول کې د سعودي عربستان د قنصلګری چارواکو او د سعودي یو ټیم د سعودي خبريال جمال خاشوقجي وژنه څو ورځې مخکې پلان کړی و. رجب طیب اردوغان نن سه شنبه د دغه سعودي خبريال د وژل کېدو په اړه د ترکیه چارواکو د تحقیقاتو نتایج اعلان کړل. خغلی اردوغان زیاته کړه خاشوقجي په بیرحمانه توګه وژل شوی. په دې اړه ملالۍ بشیر ریپورت جوړ کړه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي چارواکو د خاشقچي د وژلو پلان له سپتمبر میاشتې راهیسې پیل کړی و. د ترکیه ولسمشر خبرې د سعودي د هغه اعلان په تضاد کې دي چې ګواکې دغه د سعودي منتقد خبريال په کنسلګری کې د فزیکی شخړې په نتیجه کې سهوان مړ شوی و. اردوغان په خپل نننۍ وینا کې د خپل هیواد د واکمن ګوند غړي ته په پارلمان کې وویل چې له دې پیښې سره په تړاو به هیڅ هم پټ پاته نه سي. د ترکیه ولسمشر له سعودي عربستانه وغوښتل چې پریږدي د خاشقچي په قضیه کې نیول شوي 13 کسان محاکمه سي. د زیاته کړه چې د سعودي عربستان د پاچا لخوا پر دنده ګمارل شوی کونسل بې کفایت دی. اردوغان وویل چې چارواکو د کنسلګری کمرې ایسته کړې وې. د ترکیه حکومت وایي که ملګری ملتونه او نور نړیوال ادارې د خاشقچی د وژنې په قضیه کې د تحقیق غوښتنه وکړي. دوی به ورسره همکاري وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو څو ساعته مخکې د اردوغان تر وینا وویل چې ترکیه تر اوسه د خاشقچی د وژل کېدو د قضیې اړوند معلومات له کوم بل هیواد سره نه دي شریک کړي. اوغلو له آنادولو دولتي خبري اژانس سره د خبرو پر مهال وویل چې ترکیه چمتو ده په دې اړه په هر ډول نړیوالو پلټنو کې همکاري وکړي. خاشقچی 95 کلن و. دی له واشنگټن پوسټ سره خبریال و او د سعودي عربستان د مشرتابه سخت منتقد و. دی د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د عربستان کونسلګری ته د ځینو اسنادو لپاره ورغلی و خو بیرته نه و راوتلی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې هیواد یې د خاشقچی د قضیه په اړه بشپړو پلټنو ته ژمن دی چې په دې اړه ټول حقیقتونه راپورته سي. سعودي عربستان چې ترکیه ته یو پلټونکی ټیم لیږلی دی هغه به له ترکانو سره یو ځای کار کوي او په ګډه به د جبیر په وینا د خاشقچی د وژنې په اړه شواهد راټولوي. عادل الجبیر دا خبرې په انډونیزیا کې دغه هیواد ته د رسمي سفر پر مهال یوې خبرې غونډې ته وکړې. د ویلي دوی ژمن دي چې باید حقیقت بشپړ وي او حقیقت افشا سي او هغوی چې د دې قضیې مسؤلیت پر غاړه لري باید مجازات سي. د ویل چې هیواد یې پر دې هم کار کوي چې دا وړ کار باید هیڅکله بیا تکرار نه سي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویل چې د دې قضیې په تړاو 13 کسان نیول سوي او شپږ لوړپوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړای سوي او پلټنې ورڅخه روانې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اسادی رادیو ته غواګیا سوسم رازو ل غزنی نه یو راپور ته د غزنی د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوالو طالبانو د دوی د ولسوالۍ خون کې نیولې او برمته کړی دي. دوی وایي چې دغه کار لامل وسلوال طالبان د کابل بانک لاري د معلومانو لخوا د ماشونو ترلاسه کول بولی خو وسلوالو طالبانو دغه ډول تورونه رد کړي. حبیب الرحمن تاثیر ل غزنی دغه رپورت را لګلای.
د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې وسلوالو طالبانو له تیرو څو ورځو څخه ټول ښوونځي تړلي او تر 125 پورې ښوونکي او د پوهنې کارکوونکي برمته کړي دي. دوی وایي وسلوال طالبان ټینګار کوي چې په دغه ځای کې د استادانو ماشونه د کابل بانک له لارې نه بلکې د متمد له لارې استادانو ته حواله کیږي خو دولت او یا هم د پوهنې ریاست له دغه کار څخه انکار کوي. دا ګیرو ولسوالۍ قومي مشر او په غزنی کې د سولې شورا د دارالانشا رئیس نادر خان ګیروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان اوس هم د ماشونو ترلاسه کول په زاړه سیستم غواړي چې متمد به یې ورویشي. نو له دې عمله یې د پوهنې ټول کارکوونکي نیولي او بېلابېلو ځایونو ته یې بیولي دي.
څوک چې په معرب کې کار کوي یا له معرب دي هغه خلک ټول د طالبانو لخوا یرغمل شوي دي او د طالبانو لخوا بندیان دي بېلوبېلو ځایونو کې ساتل کیږي او موږ چې ورته څوک سپینګیره یا څوک قومي مشر وردي هغو ته یې دا جواب ده چې د خلکو ګناه دا ده چې د خلکو ماشونه د کابل بانک له طریقه اخیستي دي یا له کابل بانک اخیستي دي.
بل لور ته د غزنی چارواکي بیا وایي طالبانو ښوونکي برمته کړي نه بلکې یوازې ورغوښتې دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د غزنی په زیاتره سیمو کې له ښوونکو څخه غوښتې دي چې خپل ماشونه د بانک له لارې نه بلکې د متمد په لاس ترلاسه کړي.
لڅه مودې رئیس مخالفین پر ښوونکو باندې فشار اچي او دوی ته غوښنه کړې و د روان کال په پیل کې هم چې دوی به خپل ماشونه د متمدینو لاره ترلاسه کوي په هیڅ صورت د بانک لاره خپل ماشونه نه اخلي. دوی کوشش کوي چې لدې لاره خیالي معلمینو یو شمیر د کسانو چې دغه دوی اړوند یغوي په ډول د ډولونو ځای کې د معلمینو په ځای باندې او ماشونه د دوی جیبونو تلل شي یا هم د معلمینو له ماشونو څخه د مالی او د اوښو د دې په نامو باندې څه مقدار پیسې دوی وګرځي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په ګیرو ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري هیڅ ښوونکی نه دی برمته سوی. ګیرو د غزنی له هغه ولسوالیو څخه یوه ده چې د نجونو یو ښوونځی هم نه لري او د هلکانو زده کړې هم له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتنه مننه چې د ازادي رادیو ورسته پښتو خبری خبرونه مو اوریده. فرشته نگاه استودیو ته راغلی څو بل پروګرام وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر.